Radio.
احمد شیبریم سهار مو نیک مرغه. په دې خبری مجله کې د طالبانو د ویان څرګندونې لرو چې د ملګرو ملتو د دې غوښتنې هرکلی کوي چې واشنگتن د افغانستان کنګل شوي پیسې ورپرېږدي.
استقبال میکنیم از خواستنها که از امریکا خواست پول افغانستان را رها کنه.
افغانستان بانک د پیسو د ماشینونو د بیا فعالېدو ژمنه کوي.
هغه سهولتونه چې ایټیم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډېر مثبت رول لري.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې په بشري برخه کې له افغانستان سره د مرستو او افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د کمیدو موضوعات څېړل شوي دي. دا به هم واوري چې په کندهار کې د پختي حاصلات سږ کال ښه شوي دي.
سلات خوښه ده، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نسته. سږ کال ډېر ارزانه شوی ده، پر اوس کال په 1500 سږ کال 1500 شپږ سوه.
تر هر څه مخکې خبرونه. طالبان وایي اشخابات ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه مساعده ده. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پوز پر وی اډې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ومانه او روسیه وایي د امنیتي زمانون تونو په برخه کې نوره لویدیسته حوصله نه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبان حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټوري بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ناوخت ازادي رډو ته وویل د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له کابل څخه اشخابات ته تللی پلاوی د ترکمنستان له چارواکو سره پر بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخو کې ګټورې خبرې کړي چې د ده په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي.
امارات اسلامی افغانستان تعهدات خود را ابراز
د افغانستان اسلامی امارات ژمنه شوه چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه مساعده ده او موږ یې ملاتړ کوو. دوی ته مو ډاډ هم ورکړی او همداراز پر لارو چارو یې هم بحث سوی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ پر ټویټر لیکلی و چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت معین وفا حاجیف په هرات کې له خپل افغان سیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې ویلي وو چې هیواد یې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټاپي د رغونې کار د سرژني کال په سپتمبر میاشت کې پیلوي. د ټاپي د رغونې چارې د 2013 کال په فبروري میاشت کې رسمن پرانستل شوې، خو د دې پروژې تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډېدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د سرحد پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتره ځای پاتې دی. شاغل رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. اسلام آباد د کابل د اعتراضونو او مخالفتونو سره سره د ډیورنډ پر کشه چې د بریتانیا له استعماره پاتې ویشته د اغزن تار لګولو ته دوام ورکړ. د شیخ رشید احمد د تازه څرګندونو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په یوه ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې وه ویلي وو چې پاکستان حق نه لري په دې سیمه کې اغزن سیم ولګوي او اختلاف رامنځته کړي. نوموړي ویلي وو چې دا ناسم اقدام او له قانون سره په تضاد کې کار دی. له 19 کلو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي رډو ته وویل چې افغان لوبغاړي د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
مخکې دې نشي افغان کرکټ لوبغاړي دغه سیالیو ته سفر وکړي. څو ورځې له پدې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل، په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغان د 19 کلنو لوبغاړو لومړی سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سیشن بی پورس له پاپو نیوګینی سره وي، دوهمه د جنوري په شلمه له پاکستان او دریمه به د جنوري په 22مه له زیمبابوې سره وي. په خیبر پښتونخوا کې د هغې عملي مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې دا برید پرون سهار وختي په بنو ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. بیان زیاتوي چې د برید پر مهال پوځیانو هم ځوابي ډسې وکړې، خو وایي معلومه نه ده چې برید کوونکو ته به تلفات اوښتي وي که نه. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر ټویټر په هغه بیان کې چې د دې برید پړه یې منلې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په یوه جلا بیان کې په میرانشاه سیمه کې د افراطي وسلوالو پر یوه مرکز د عملیاتو پر مهال د یو وسلوال د وژلو او د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته ټي ټي پي خپلو حملو ته په پاکستان کې زور ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبری کنفرانس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی ځواب غواړي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په سرحد کې لسګونه زره سرتیري ځای پر ځای کړي، لاوروف پر واشنګټن تور ولګاوه چې په دې برخه کې په پرمختګ کې پاتې راغلی دی. واشنګټن او متحدان وي د امنیتي ضمانتونو په اړه د روسیې دا غوښتنه چې ناټو دې د ختیځ پر لور نور پرمختګ نه کوي په قاطعیت سره رد کړې ده، او د اوکراین په سرحد کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په برخه کې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. متحد ایالتونو له اوکراین سره له هغه سایبري برید څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هاکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د دې برید خبر لومړی پرون سهار د اوکراین د پوهنې او علومو وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. وروسته کیف وویل دې سایبري برید چې د جنوري د 14 او 14 ترمنځ شپه کې وشو د هیڅ دولتي ویبسایټ محتویات نه دي بدل کړي او هیڅ ډول شخصي معلومات هم نه دي افشا شوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تیر شپه ناوخته په یو بیان کې وویل د دې پېښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې داسې نښې نشانې په لاس ورغلي چې شی په دې برید کې د روسیې د ځانګړو خدماتو له ادارو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس درلود. دا برید داسې مهال کېږي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکو کې کړکېچ تر بل هر وخت اوس زیات شوی، او په دې ترڅ کې روسیې د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. دا سجدی رادو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. په داسې حال کې چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو خبره په لویدیځ کې توده شوې ده، د طالبانو حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتیرش د پنشن بی پروزویل چې افغانستان اقتصادي سقوط ته نږدې او نړیوال باید دا هیواد د پیسو د استولو له لارې وشخوري. د موضوع جزئیات احمد تکل پورا پورک.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې افغانستان ته یې له بېلابېلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو هلته اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو غوښتنه هم وه.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم.
ده هغه غوښتنه پر ځای ده، او موږ د دې وړاندیز هرکلی کوو چې له امریکا څخه د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې، او دا ښیي چې ملګري ملتونه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سوی دی. د افغانستان اسلامي امارات د دوی د دې دریځ ملاتړ کوي.
ښاغلی ګوتیرش وړمه ورځ د مرغومې په 23 په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید د یو لړ شرایطو له مخې ازادې شي، او زیاته یې کړه چې افغانستان ته باید د نړیوالو مالي مرستې پرېښودل شي، څو د ملکي مامورینو تنخواګانې اجرا شي، او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر خدمات وړاندې کړي. په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې په روان ژمي کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي، افغانستان ته د مالی مرستو د چینلونو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو خبره ورځ په ورځ تودېږي. له دې مخکې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د پیسو لیږد جاري وساتي. ماری ایلن مکګروورټي ورمه ورځ اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویل نړیواله ټولنه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د بشري ناورین مخه ونیسي. لبلی خواد پاکستان صدراعظم عمران خان یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو له افغانستان سره د مرستې غږ کړی. په هغه بیان کې چې پرون د مرغومې په 24مه د پاکستان د صدراعظم د دفتر پر رسمي ټویټر خپور شو، ښاغلی عمران خان اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له دوستو هیوادونو سره په افغانستان کې د راروان بشري ناورین د مخنیوي په هدف د دوه اړخیزو همکاریو لارې وڅېړي. د هدف ته د رسیدو لپاره عمران خان د معلوماتي ټکنالوژۍ، روغتیا او حسابدارۍ په برخو کې له پاکستانه افغانستان ته د تجربه کارو روزل شویو متخصصانو د استولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مرستو د تنظیم او انسجام په برخه کې لازم ظرفیتونه نه لري، پاکستان اوس له افغانستان سره د مرستو د سمون په یو مرکز د بدلېدو په حال کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی، طالبانو له امریکا غوښتي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي غوښتنه ومني چې کنګل شوي پیسې افغانستان ته ورپرېږدي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد اثاري زیرمې کنګل کړي. بل لور ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د لویدیځ ډیرو نورو هیوادونو هم له افغانستان سره مرستې ځنډولي دي. مرستندویه ادارې او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان نیمایي استوګن به روان شمی له اټکلونو سره سم له لوږې سره مخامخ شي. یو بل اقتصادي موضوع، د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ای ټی ایم ماشینونو لولوري د پیسو د ایستلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک که څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو به په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي،
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو له ټولنې او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب دا د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ، خپل کار، ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په 13 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمدزی او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کومه پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سهولتونه چې ای ټی ایم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډېر مثبت رول لري او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل شول نو دوی لیست نیول چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته به چې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ای ټی ایم یا اتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته په 13 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکی مخکې یوازې په اونۍ کې د 10,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو آزادولو لپاره د لارو په لټه کې شي چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاس ته ونه لویږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړیوالو ورځپاڼو او چاپي خبرونو پاڼې راړوم. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبره راسپړلې ده چې ویلي دي په میلیونونو افغانان د بشري ناورین له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې هیله کړې ده چې د ملګرو ملتونو د 15 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه ومني، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي، څو د دغه هیواد بانکي سیستم د پیسو د ورکړې له لارې فعال کړي او د اقتصادي اجتماعي ناورین مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکي د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په نړیوالو مرستو ولاړ وو د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته او د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته د یو مخماتي دوه په درشل کې دی. لاس انجلس ټایمز د خبرې کړې مقالې په بل برخه کې لیکي چې د لوږې له زیاتېدو او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره ځینې اړمنې کورنۍ دې ته هم چمتو شوي دي چې خپل ماشومان وپلوري. یوه مسله چې د ورځپاڼې توجه جلب کړې ده هغه د قندیګل کیسه ده چې د لس کلنه پیغله په هرات کې خپل پلار پلورلې ده. د دې نجلۍ مور ویلې دي چې پرته له دې چې د دې مېړه څه ورته ووایي قندیګل د پیسو په بدل کې یوه سړي ته په نامه کړه او وی ویل چې په دې ډول غواړم د خپل نورو شپږو ماشومانو ژوند وژغورم. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د برېښنا مسله راخستې ده او د طالبانو د رژیم د دفاع د سرپرست وزیر خبرو ته اشاره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ازبکستان 80% وارداتي برېښنا پر افغانستان قطع شوې ده او ظاهرا ویل کېږي چې تخنیکي ستونزه ده. خبرونه د برېښنا شرکت د پخواني اجرایي رئیس صفی الله احمدزی په وینا لیکي افغانستان 1600 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري خو دا هیواد یوازې د 2% اړتیا د تولید ظرفیت لري او نور برېښنا له څلورو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران واردوي. د اکتوبر په میاشت کې برېښنا شرکت د ملګرو ملتونو له ماموریت یا یوناما څخه غوښتي وو چې د برېښنا د درې میاشتو د پور د ورکړې لپاره له دې شرکت سره 90 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ډیپلوماټ لیکي دا څه ښکاري چې برېښنا شرکت د پیسې نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا په صادراتو کې په داسې وخت کې کمبود راغلی دی چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته خبرداری ورکړ. د تیره اونۍ ازبکستان او تاجکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک الوتکې د بیرته افغانستان ته وسپاري. د راپورونو له مخې د افغانستان 40 الوتکې او هلیکوپټر اوس تر دې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوې دي چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو. ډیپلومات د ځینو کتونکو په وینا لیکي چې د ازبکستان د برېښنا د صادراتو کمیدل د مولوي یعقوب له خبرو سره تړاو لري خو د خبرونې په وینا ظاهرا داسې ښکاري چې ازبکستان او تاجکستان غواړي چې د طالبانو له رژیم سره یو ډول تفاهم وکړي ځکه چې د طالبانو حکومت برېښنا ته اړتیا لري او دا دوه هیوادونه پیسو ته حتی که دا پیسې په ځنډ هم ور وسپارل شي. دا سدی رډو سهارنی خبری مجله په منځنی سپه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې سږ کال د پنبې زیات کښتونه شوي خو کروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه لري. کروندګر وایي که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نشي مجبور کیږي چې بیا کوکنارو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي له کروندګرو سره د همکاري او بدیل معیشت د پروګرامونو پلان لري خو بودیجه نه لري. تفصیل په دې راپور کې
په کندهار کې سږکال ډېره پنبه کرل سوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کري. دی وایي تېر کال یې له خپلې 14 ځمکې څخه 6 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده خو سږکال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
دریم دا غوړی ځنی جوړی چې موږ تاسو د جلال آباد مزار داخله کړم ما وسال د خپل راوړی ځی خورم او څلرم څنګه څه خلک وایي چې د جس صابون جوړیږي. د تاریخو کار خواسان دی خو ګټه نه معلومه ده د جګ ګټه معلومه ده. پس پروش کال ما کړل تقریبا 15 خوروار پنبه ما ځنی را واخ درې ځای کړلی و شش کال مې لږ ځای وکړل د پیسو د نستی د وجې مې وکړ خو بیا ما شش کال پروش کال به خدای شي را کړو. تاریخ مې ځکه ولاړی نیا کرم چې مصرفونه ډیر کوي.
د علی احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کروندګر وایي په سیمه کې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي که حکومت لاسنیوی ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په بایه سي موږ دغه کښت دوام وکړو، که نسي موږ مجبور یو چې تریاک وکړو. یعنې چې د مخه په اته سوه نرخ اوس په 1500 اچا کړي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که یې نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریاک بله غنم پر ډېره کمې مرض وکړي. اوبه مو نه سن، نه د باران دسته، نه د باوړۍ دسته.
محصولات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته سږ کال. ډېر ارزانه شوی دی، پر اوس کال په 800 سږ کال 1500.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 200 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري، خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 تر 800 جری هکتاره پورې د پنبې کښت شوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات شوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات چې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي، چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پندانې څخه غوړي حاصل کېږي. ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیامته دي، خلکو وجې ته ډېر مخه کړې ده. شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200 هکتاره پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل. خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه مڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلی دي چې روسیه د اوکراین د اشغال لپاره د یوې پلمې په لټه کې ده. دې چارواکو ویلي دي چې ماسکو لا له مخکې خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي څو دا عملیات ترسره کړي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم څرګندونې کړي دي. د موضوع جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د سپینې مڼۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیه پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حملې لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کېږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی وویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پنټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته وویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
د جزئیاتو له وړاندې کولو پرته موږ دقیق معلومات لرو چې شي روسیا له مخکې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د یوې پلمې پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات ښیي چې دوی د خپلو فعالانو یوه ډله هلته ځای پر ځای کړي څو هغه کار پیل کړي چې موږ یې د جعلي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وښیي چې ګنې د دوی پر خپلو کسانو، یعنی هغو اوکراینانو چې په روسي ژبه خبرې کوي، برید سوی چې دا هسې یوه پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي یرغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلي دي چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحد ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ ترسره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کړکېچ مخه ونیول شي، خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیې به قطعاً د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د هم لنډ خبرونه، د طالبان حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټورې بولید. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د کابل څخه اشخابات ته تللی پلاوی د ترکمنستان له چارواکو سره پر بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې ګټورې خبرې کړې. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د سرحد پر 2400 کیلومتر اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتر ځای پاتې دی. له 19 کلو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید اوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو دې لوبو ته ښه چمتووالی نیولی دی. په خیبر پښتونخوا کې د هغې عملي مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي دي چې دا برید پرون سهار وختي په بن ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره په ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرنس ته وویل ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د یوې اونۍ په ترڅ کې لیکلی جواب غواړي او متحد ایالاتونو له اوکراین سره له هغه سایبري برید څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس په کې درلود. د کرکټ په برخه کې دا خبر لرو چې په پرونی لوبه کې ویسټ انډیز او د استرالیا ترمنځ وشوه. استرالیا دا لوبه ګټلې ده او نن ټاکل شوی ده چې د لوسکلونو نړیوال جام په ترڅ کې هند او جنوبي افریقا، کاناډا او متحده ایالات، متحده عربي امارات، آیرلند او یوګاندا او زیمبابوې او پاپوا نیوګینی مسابقه وکړي.
تاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې، زموږ جایدادونه یې ټول ورود ووړه. غواړو د عمارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم، د غوړم د امارت اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضور یې خپور کی. غواړم چې د بعض خلک چې د خپل بعض چوکۍ باندې ناست دي لکه دا سرپو کې دې داسې پیسې خواته لږ راڅه کېږي او په بل پلمه باندې پدي زموږ امارت را خراب نه شي، داسې خلکو د لاسه خرابېږي. او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران زموږ ډېر ښه خلک شي، خو خدای وکړي دغه واړه مسام شي لکه زموږ مشران. مننه.
زه عبد الحسین نصرت یم، د واشیر ولسوالۍ کوماری کې نیولې ده. د واشیر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کوي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعال کې سمې کې.
زه د لوید لوګر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه سوله
اول مبارکی ورته وایم د ازادۍ راډیو ټول خبرونه د قدر والدی خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر والده او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس زموږ مصرف ډیر کیږي باید چې د افغانستان لمبر تاسې پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي چې دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه چې ازادي راډیو اورئ.